سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لا ساته رادیو ناوړي اوس د ساتي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخم تر شپګو په لاندو صفونه نسی ویش پنځه ویش مترو د مخم لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبلکروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان د دوشنبه د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویب پاڼې د 2018 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د تبلکروز د نړیوالې ورځې د هوک موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره دغه ناروغي پای ته ورسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزۍ یکشنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو په خپرولو سره ویلي دا پرله پسې څلورم کال دی چې طالبان له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د ملالی یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ټرمپ لپاره د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو د مذاکرات پرون مخام پیل شوي دي. پرون یکشنبه بیا امریکایي او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وې. دا ترکیه د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبرالان نیول شوی دي. د ترکیه د خبرالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي ترکیه پولیسو هغه خبرالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښ خور کړی وو. د ترکیه وی محکمې د استنبول پر خروال د ادارې فساد تورونه لګولې دي. امام اغلو وروسته له هغه ونیول شو چې ټاکل شوی و د 2023 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسیون دی د مارچ په 23 پیاوړی شونه کې نومان شي. اوکران وایي د روسیې له توغول شو نن نه نوي بیپلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکران هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو نه نوي بیپلوټ الوتکو شپږ دېرش نورې خپل هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتې شپږو بیپلوټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. اوکراني ځواکونو د لسګونو روسي بیپلوټ الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کړی چې ته د وات استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربن په اړه خبرې وکړې. اوکراین د خبرې اغیزناکه بللې وی. او د افغانستان کرکټ بورډ له بوسوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. تاسو خبرونه واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطلب واوریدل شي. د تعلیم فعال او د سوبل د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي چې طالبان دې پر نجونو د زده کړو بندیز لري کړي. دغې په ټکو چې دا د نجونو په وړاندې لویه بې عدالتي ده. وړاندې به په دې اړه باندې د افغان نجونو غوښتنې هم در سره شریکې کړو چې یو ځل بیا یې د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شو خو نجونې بیا هم له زده کړو پاتې دي. په افغانستان کې د زده کړو له بندیز سربیره خلک له فقر او بېوزلۍ هم کړیږي. هلمند کې بیا میشت خلک وایي
هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي.
چې د روژې په مبارک میاشت کې خلک څنګه د خپل کور مصرف پوره کوي او مخه می تیاري په دې اړه به هم درته د روژې په رنګونو کې د اورېدونکو پیغامونه ولرو. دا به هم راسره به اورئ چې په هلمند کې یو خیریه بنسټ خلکو ته مفت تداوی پیل کړي. دا چې په کوم ولسوالۍ کې ده په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړم
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه ز فریده سیاله. د سولی د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی ویلی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالا بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کړو ته ورونه غوښتل شوې. تفصیل اکرام الله اکرام ناوړو.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال لپاره سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالی بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګمو ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
For 4 years the Taliban have denied
Taliban د سلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړو. د جنو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي اغلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د جونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خځې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جونو ته د یو شمیر جونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق در څخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غوړو چې د هلکان په سیر زکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپل ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شي وی هله د مونږ له حالاته وباسي
بندي سیمامي خایم دوباره باز.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملالۍ بنسټ له نړیوالې ټولنې او همدارنګه هغو اشخاصو چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو. هلکان ښوونځیو ته ستانه شوي، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې د پلازمېنې کابل په ګډون په سړې سیمو کې بیا ښوونځیو ته ورونه غوښتل شوي. دا پر لپسې دریم کال ده چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګیو پورته نجونې په داسې حال کې ښوونځیو ته بیرته نه دي غوښتل شوي. یو دغه بندیز د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه هغه چې د تعلیم په برخه کې کار کوي غبرګونونه راپارولې دي. د زده کړې نشي تم کېدی بنسټ پرون ویلي چې دغه بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي او د زده کړې فرصت ولري. تفصیل له فیروز عزیزی ناوړه.
په افغانستان کې لشپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2023 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یکشنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بیادالتی ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا او یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځوري.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمیر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو نوري او تاسو د رادیو خبرونه څلور ویش ساته ته عمل لري. اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سر خلاصې لیکي د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج لامر مستثنا کړي. په دې لیکي چې واکاپی ازادي رادیو ته هم سوال شوی راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړل شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د مارچ د 1.3 نیټه په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23مه ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15 لزر کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتون لري ورستۍ نیټه ټاکلې. هغه په ناغتون کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو په چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناغتون کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیره افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په 6مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ایساق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټوله هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مطلب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا او روسیې د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پر دې موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوس احمد صاحب په راپور کې اورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري اژانس د کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تضمینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پلوټال توکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بي پلوټال توکو څخه 50 یې ورسولې دي. د ریټرز خبري اژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکرایني ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ دیرس روسي بي پيلوټ الوتکې موخته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یو ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنې ودانوي باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لمړي پړاو کې د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا مارچ په څلور وشتمه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ورکول کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کاري موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی سره د خپل سری درملنې پاز یا نو په حواله او د معیاري درملنې ته د غوي حد سوال دی. تفصیل لسمه په راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وخدل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې وزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه به وزله ناروغان او ناروغ لرونکو د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټوري بولی او زیاتوي. په خپل امکاناتو یې ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل
د ځزی میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زخپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د مایده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله ده ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکټران لیکلي وایي خلکو هم غواړي چې دیوکی لغپل سر درملنی او درملو له استعماله ډډه وکي. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
اوسنه خلکو ته چکلی ولی سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعماله وي، ځکه چې ځینې دوايان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې ورسته مزمن حالت مرز اوړي چې بیا مریض ډیره سختيږي او تداوی هم سختيږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیایی بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیوزدۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایی خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالی او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالی په دې هیواد کې د خلکو لپاره روغتیایی خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زرته سره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو تا
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
چې ګان ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو چې د مارچ تر یو دیرشمې پورې ورته د پاکستان حکومت وخت ورکړی چې باید له دې هېواده ووزي. دغه افغان کډوال وایي چې دا مهلت ډیر نږدې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې خپل کارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونې پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوي خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاله لري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولې او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځشنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روانې مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د اي سي سي کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نوته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواسته چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنی پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیما.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغې روژې په خوند دی هیڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم که د کال د یوې غوره مبارکې میاشتې چې د روژې مبارکه میاشت هغې کې شتون لرو. خوشبختانه دا کال روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا د خبری خبرونې پای ته ورسیدو. دوی منی مای کې درته 25 دقیقې باس پروګرام لرو چې احمد تکل پکې ساسي کوربه ده. دغه خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کورس په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. دغه سازمان نن دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي، دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلې ویبپاڼې دا 2018 کال شمیرې خبرې کړې چې له مخې څه باندې 8000 کسان په نری رنځ اخته دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالې یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزۍ د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپلې ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي، د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ راګرځولې دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو او پانتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړي. د ملالې یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره دی سره ودرېږي. امریکایي او روسي چارواکو نن دوشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړې دي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټرز په ټکو دا مذاکرات پرون ماښام پیل شوي. پرون یک شنبه بیا د امریکایي او اوکراین چارواکو ترمنځ د اوکراین کې د سولې او د اوربن په اړه باندې هم خبرې اترې شوې. او د ترکی د خبريالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبريالان نیول شوې دي. د ترکی د خبريالانو ټولنې نن دوشنبه خبر ورکړی چې ترکی پولیسو هغه خبريالان نیولې چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد د لارینونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکی یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه پوری کړې دي. امام اوغلو وروسته له هغه نیول شو چې ټاکل شوی و د 2018 کال د ولسمشري ټاکنو لپاره د خلګو ولسی ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ پر درویشتمه په یو رایه چونه کې نومان شي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، 25 دقیقې بحث مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، تیرونی په افغانستان کې د ځنګړو خبرونو ورځ و. د کاپ په دیرشمه د 1403 هجری لمریز کال په وروستۍ ورځ یو امریکایي پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل، او په همدې ورځ د یو امریکایي وګړي جورج گلیزمن د خوشی کېدو خبر ورکړل شو. گلیزمن له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په امریکایي پلاوي کې شامل و پر خپل ایکس باندې ولیکل چې نن ورځ یو ښه ورځ ده، موږ بریالي شو چې امریکایي وګړي جورج کلیزمن خوشی کړو. د ښاغلي خلیلزاد په وینا طالبانو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا ولسته د ښه نیت د ښودلو لپاره د کلیزمن له خوشی کېدو سره موافقه وکړه. د 2023 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکو کابل ته سفر وکړ، او دوه ورځې وروسته لدې چې د دوی سفر پای ته ورسید، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او دوه نورو مشرانو پر سر د ډالري جایزو د لری کېدو خبر ورکړ. امریکا د حقانی پر سر د 10 میلیون ډالر او د هغه د کورنۍ د غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی د هر یو پر سر د 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي وي. سراج الدین حقانی د 2001 کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې هم راغی. ملګرو ملتونو نو موري له طالبانو، القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره په اړیکو او د غنو تروریستي حملو په تنظیم او تمویل تورن کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو او عدلی وزارتونو د سراج الدین حقانی پر سر د جایزو د لغوه کېدو خبر تایید کړی دی، خو د هغه نوم تر اوسه هم د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی او د ملګرو ملتونو پر وپانه د بندیزونو له فهرست څخه نه دی لری شوی. د حقانی پر سر د جایزې لری کېدل، د امریکایي جورج کلیزمن خوشی کېدل او کابل ته د خلیلزاد په ګډون د امریکایي پلاوي سفر، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان او د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنې را برسېره کړې دي. ځینې شنونکي دا د امریکا او طالبانو د اړیکو د نږدې کېدو نه خبولي، خو ځینې نور وایي چې امریکایي پلاوي طالبانو ته د امریکا ډېر سخت پیغام راوړی وو. متحده ایالاتونو او طالبانو شل کاله په افغانستان کې جګړه سره وکړه، خو له دې پرمختګ وروسته د یو اړخ په بیان کې هم د پخوانی دښمنۍ یادونه نه وشوي، بلکې د دواړو لورو بیانونه ډېر ډیپلوماتیک وو. آیا له افغانستان سره اړیکې تر اوسه د امریکا لپاره اهمیت لري؟ آیا طالبانو له امریکا سره له پخوانی دښمنۍ لاس اخیستی؟ سراج الدین حقانی په دې اړیکو کې څومره مهم دی، او د دوی د اړیکو راتلونکي پر کومه خوا ځي؟ په دې اړه د بس لپاره د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندر د شبه په مستقیمه اړیکه سره دي. د تخنیکی چارو لارښوونه محمود ضیا منصوري کوي. لومړی ورزو استاد اسحاق اتمر ته، اتمر صاحب، تاسو ته دا وضعیت څه ډول ښکاریږي؟ آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ اړیکې نږدې کیږي؟
مننه تکر صاحب، تاسو جناب اندر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیله.
وعلیکم السلام.
طبیعی ده چې یو تغییر د سیاست اوس وخت کې لیدل کېږي، او دا تغییر کېدای شي د هغه شرایطو له کبله رامنځته شوی کوم چې په دې وروستي وختونو کې د امریکا مثلا نوی جمهور رئیس واګه ترلاسه کړلې کېدای شي چې دا یو نوی پیل د تغییر د سیاست یا حداقل ساتل د روابط د طالبانو د حکومت سره. خو په هر صورت اوس به ډیر وختي چې کومه په دې باندې فکر وکړو، لیکن دغه د جایزو رفع کېدل په حقانیانو باندې دا معنا لري چې امریکایانو کوشش دا کوي چې خپل روابط دوی سره نږدې کړي، ځکه امریکا دغه روابط ته ضرورت لري.
ولې ضرورت لري فکر کوي استاد احمد؟
بله، ځکه ضرورت لري چې اوس وخت کې امریکا دلته نظامی حضور نه لري، لیکن دغه ننګونې او تهدیدونه د افغانستان ځینې دغه ترهګرو ډلو په موجودیت کې رامنځته شوی کوم چې په افغانستان کې موجود دي، او تر ټولو مهمه ډلې القاعده دی او داعش خراسان دی چې امریکا داسې فکر کوي چې القاعده او داعش خراسان کېدای شي د دوی د ګټو دپاره یو تهدید حساب شي. نو په هغه بنیاد باندې امریکا دا کوشش کوي چې حسینی رژیم سره یا د حسینی رژیم هغه کسانو سره چې دوی امریکایانو سره نږدې دي، ځکه ښاغلی اقانی څو ځلي عربي اماراتو ته، سعودي عربستان ته سفر درلود، اول ته د مختلفو چارواکو سره دوی کتلي دي. زه داسې فکر کوم چې دغه رابطه هم د قطر د حکومت د خوانه منځګړیتوب شوی او دغه زمینه او فرصت د قطر هیواد دغه تغییر د سیاست ته په اصطلاح مساعد کړی او دغه تعامل ته چې دغه جایزې دي د دوی د سره هم لرې شي.
مننه اندر صاحب، ته هم ورسته ورځو. یو بل پوښتنه هم که تاسو ځواب کړئ، او به هي اتمر صاحب چې په دې کې د قطر تاسو وایي چې منځګړتوب کړی په دې مسله کې، قطر دومره یعنی په دومره لویه مسله کې هم کولای شي چې رول ولوبوي، ځکه چې حقانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دا جایزه په د امریکا لخوا جایزه په اعلان شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وو د تروریستانو په ډله کې شمارل شوی. یعنی قطر دومره نفوذ لري په امریکا او ملګرو ملتونو باندې؟
قطر خپل هغه یو هیواد دی چې د امریکا منافع په سیمه کې خوندي کوي، د طالبانو سره د روغې جوړې او د دوه د توافق اصلي مبتکرین قطر وو. خو که ستاسو په یاد دغه کارونه پاکستان کول، خو بیا وروسته کلونه کې د امریکا لیدم د پاکستان په مورد کې تغییر وخوړ، پاکستان کې شرایط تغییر شول، نو دغه وظیفه امریکایانو د قطر هیواد ته ورکړ او د دوه توافق هم د قطر په منځګړیتوب ترسره شو. البته زه داسې مستقل من باندې لرم، خو په رسنیو کې دا ما لوستي اورېدل مې دي چې د قطر هیواد په دغه برخه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د یو نوي فصل او باب په نوي سیاستونو کې رامنځته کړی.
ډېره زیاته مننه اندر صاحب. ښه راغلاست درته وایم. د امریکا د سیاست فکر کوي چې په د طالبانو په وړاندې د افغانستان په وړاندې د نوي حکومت پالیسی کې به تغییر راغلی وي؟
د ستر څېړن په نامه ښاغلی تکر صاحب تاسو ته، همداسې زموږ قدرمن او پیاوړي استاد اتمر صاحب ته، او د تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګوري، موږ په پښتو کې یو متل لرو چې وینه په وینه نه مینځل کیږي. واضح خبره ده چې دا د امریکا نوی حکومت نوی راغلی، وخت او زمان شرایط ایجابوي چې سیاستونه تغییر شي، ځکه چې افغانستان نشي کولای امریکا هلته خپل تاثیرات لاس کې ورکړي. د افغانستان یو داسې جیو پولیټیک موقعیت ده چې امریکا او نور ډېر هیوادونه اړتیا لري چې که هر حکومت هلته که د طالبان حکومت او که بل کوم جمهوریت وي، له دوی سره اړیکې ولري. او دا زه د یو افغان په توګه ویلی سم چې دا یو ډېر نیک ډیپلوماتیک او د خیر غوښتنې ګام و چې امریکا او د افغانستان اوسنی حکومت واخیسته، تر څو ښاغلی خلیلزاد د هیات سره دلته راغی. او که څه هم هغه د زندانی خوشې کېدل خو یو بهانه کېدلی شي، خو دا یو پړاو ده تر څو به دښمني او تر څو به زموږ خلک په محاصره باندې. او تاسو ګورئ چې د دوه تړون په اساس امریکا خپله ماته منلې، بیا طالبان واک ته ورسېدل، همداسې اوس سیاسي اقتصادي تحریمونه زموږ په مظلوم جنګ ځپلي ولس دي چې شپږ څلوېښت کاله په جګړو کې سوځېدلي دي، اوس هم تښتي، مهاجر کېږي. دا به تر کله وي؟ خو یوه لاره باید جوړه شي. امریکا کله چې په جاپان باندې د اټوم بم استعمال کړ، ولیکن اوس یې ډېر ښه ستراتیژیک او اقتصادي ملګری ده. موږ هم غواړو چې زموږ حکومتونه له خپلو دښمنیو تیر شي. په دښمنیو کې موږ ډېر څه بایلیدلي دي، باید سیاست وکړي او جوړ جاړی وکړي. امریکا اوس هم په نړۍ کې زبر ځواک ده. د امریکا اغیز په ډیرو هیوادونو باندې پروت ده. دا چې بیا موږ ته د پاکستان لارې خپل ستراتیژیک دوستي له موږ سره په مخ بیایي، ولې مستقیما موږ سره ونه لرو؟ یا د قطر لاري بي د ډيره ښه خبره شوی دا
امریکا څومره ممکنه ده وبخې تاسو خبرېم کوي څومره ممکنه ده چې افغانستان مستقیم بل دی چې بل هیواد لاري ل امریکا سره اړیکی ولري په مستقل ډول امریکا سره اړیکی ټینګ کړي
زه دی امنیتی کس په توګه ولا سم چې دا سم نه ده لډیر په خوانه د امریکا اړیکی استخباراتي سره موږ ګولیدل چې د امریکا د استخباراتو مرستيال او اساس په دې اماراتو په قطر کې د افغانستان د استخباراتو رئیس سره لیدنې کتنې کړې او نور هغه ستا خو هغه خبرو ته نه راځو ممکن ډیر زیاته ده او افغانستان دوی ته وسم ډیر مهم ده ځکه افغانستان د امریکا د سیالانو یا رقیبانو چې هغه چین او ایران او روسیا ده د دې ګورنډۍ ده او امریکا به خامخا غواړي چې دلته د هغه ډیپلوماټیکو او سرجیکو اړیکو د لارې نه وکولې چې د افغانستان سره اړیکو لري د افغانستان وسم زه تاسو په وزیر ډول ویل سم چې طالبان خو د چارواکي سفر نشي کولای خو دوی کوشش کوي چې مستقیما له هرې واسروږي او د افغانانو غوښتنه ده موږ نشو کولای چې ځواکي پات شو او زموږ خارجی سیاست به یاد پاکستان یاد قطر یاد نور و دلاري زی
بل اندر صاحب او بخي مرکز ما اصلي پختنه دا و چې به نور خواته لاړو چې د امریکا سیاست د افغانستان په مسله کې یا د طالبانو پر وړاندې بدل شوی
ما په لومړي سر کې ویل چې وخت او زمان شرایط تغیر کړي د امریکا سیاست به خامخا تغیر کړي ځکه او عمر چې افغانستان اړتیا لري چې زموږ پیسې څنګه کړي یا هم اړیکو لري دوه برابر زیات امریکا اړتیا لري افغانستان ته ولو که هر حکومت چې دوی خپل اړیکو لري د هغه ستراتیژیک او استخباراتي مخی دي چې امریکا باید دوی سره اړیکو لري نو ځکه یو بهانه جوړیږي او دوی خپل اړیکې سمي او د دواړو وادو په ګټه تمامې دی شي موږ هم جګړه نه غواړو موږ هم نه غواړو چې امریکا هر وخت پټکیو سټکیو کې ګوسندنیو کې او دا کبیا طالبان هم په خبرګون کې جدي جواب ورکړي دا د افغانستان د خلکو په نقصان موږ غواړو چې د خپل هواد ملي منافعو د خپل ولست لپاره دغه چې کړن تر سره کوچ موږ کې زموږ خیری نور موږ د جګړو کوی چې توان لرو دا به غلط خبرې توان لرو خو څومره جګړې او څومره د زبرځواکونو په موږ باندې خپل اغه غوښتنه په زور په جبر په ارغلونو باندې تعمیر کی او د افغانستان حکومت هم د افغانانو هیله به لکه زما چې د ټول افغانانو هیله ده چې له ټولو خواو سره متوازن سیاست او جوړ جوړو کی د دښمنګان نور ځای ته نه رسیږي د نړۍ سیاستونو ورس پر تغیر کی تاسو ګورئ چې هم دا نن پرون د عربستان کې د امریکا او د روسیې استازي د اوکرين په جګړه باندې غږیږي او افغانستان کې جګړه نسته یوازې په خواني زین هغه لایان حل مادي دي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د دوه هیلې قرارداد دي دا باید حل شي
ځکه
زما ولس زوريږي په دې کې زما ولس وګه تاګه ده په دې کې فشار لاندې ده په دې کې د حکومت د انزوا خوا ځي او موږ څه کولای شو درې سالور پنځه کال وروسته زما حکومتونه تبدیل شي او نړۍ دلته د حکومتونو لابراتوار جوړ کی چې دا حکومت نه منو دا نه منو او په داسې حال کې چې په ټولو حکومتونو کې د همدغه زبردواکونو او دغه ګاونډیانو لاسته افغانان خبر نه چې نو حکومت ته راسي
مننه اندر صاحب تاسو مننه اتمر صاحب دا اوس اندر صاحب یو یادونه وکړه چې افغانستان نور توان دي نه لري چې د بندیزونه وسغمي فکر کوي چې د امریکا بندیزونه په د نویو تحولاتو کې لري کېدای شي پر افغانستان پر طالبانو
زه دا فکر کوم چې اوس ډیر وخت دی یعنی طالبان د نشي کولای چې دوی د خپل دریز نرم نکی نړیوال تعهدونه ته پابند نوي او نړیوال د بیا د دوی ټول غوښتنه ته لبیک وایي یعنی مثبت ځواب ورکي دا احتمال او امکان نشته لکه چې تاسو ویلي ګوري خپل امریکا تر یو حد پورې داسې انګیرل کیږي لیکن دا اصل په اصل کې هم نه دی چې موږ د قضاوت وکړو چې د امریکا په سیاست کې کوم تغییر راغلی دا کیدای شي یو احتمال د دې په خاطر چې دوی دغه بندیزونه لرې کړل یو پیغام یې طالبان حکومت ته چې دوی دې هم ځینې موضوعاتو کې انعطاف وښي اما په مجموعي توګه که موږ داسې فکر وکړو اوس ګورې ملګري ملتونه دغه موقف تر اوسه پورې تایید کړی نه دی یا هغه جایزه دوی لري کړی نه دی، ایف بی آی لري کړی نه دی. صرف دا خپل د وزارت عدلی د امریکا د وزارت عدلی د خوانه دا اعلان دوی د صفحې لري کړل شوی.
همدا که تشریح کړئ لطفا چې د دې دغه حقوقي اهمیت څه ډول کیږي که مثلا د دې نوم تر اوسه پورې دی ایف بی آی یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور فهرست کې وي مګر جایزه یې په سر لري شوی وي، د دې دواړو تفاوت په څه کې دی؟ یعنی تر اوسه پورې دی په یو ځای کې نیول کېدای شي په بل هیواد کې مثلا؟
بله بله یقینا، ځکه هغه د ملګرو ملتو د امنیت شورا فیصله دی. او دلته کله چې د امریکا د عدلی وزارت دا تاثیرات رفع کړي دي، دوی د باید دغه ټول معلومات دلایل او شواهد وړاندې کړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته، هلته به بیا هغوی دغه باندې غور کوي او فیصله به کوي چې اوکې دا پروف شو صحیح دی، موږ دا منو او یا که نه. او که نه مني، زه داسې فکر کوم چې د امنیت شورا فیصله د امریکا د عدلی د وزارت د فیصلې نه معتبر دی، ځکه د امنیت شورا کې دغه ټول هیوادونه، پنځه هیوادونه خو د دې دایمي غړي دي، نور هیوادونه هم د نړۍ په دې کې عضو دي، او د هغه فیصله اخري فیصله دی. نو په دې صورت سره زه داسې فکر کوم چې یعنی تر اوسه پورې هغه څه چې موږ فکر کوو یا هغه څه چې نړۍ یا دوستان په هغه باندې فکر کوي هغه مرحله لا لرې دی. دا صرف او بل خبره چې نوی نن د امریکا د خارجه چارو وزارت بیان دا خبره وکړه چې خلیلزاد هیڅ رسمي پست په امریکا کې نه لري. نو دا معلوم هم نه دی چې خلیلزاد څه رقم د آیات سره تلی، او آیات هم سیاسي آیات نه دی، دا یو دوه لوی سرمایه داران دي چې دوی افغانستان ته تللي.
اوبخې یو تاسې چې په دې کې د امریکا د ولسمشر د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار هم په دې کې شامل وو، او غالبا خلیلزاد له د سره یعنی همدا د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له سلاکار سره د مرستیال په توګه راغلی وو.
یقینا، لیکن دا خو آیات کې راغلی وو، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نطاق ویلي چې خلیلزاد په امریکا کې یا مخصوصا په وزارت خارجه کې هیڅ پوست نه لري. په دې معنا ده چې دا یو آیات وو د دوی تلای افغانستان ته، او بندیان خو پخوا هم دوی ته والدله کړي وو، او دغه ګلازمن دوی د زندان آزاد کړی سره د دې چې هغه محمود شاه بیبي تر اوسه پورې هم په افغانستان کې بندي دی د طالبانو سره. یعنی په مجموع کې عمومي توافق نه دی شوی، خو په هر صورت یو نوی قدم دی یا نوی باب دی د دې په خاطر چې د طالبانو د امریکا روابط سره خکی.
مننه. تر دې دمه موږ په مسایل سره تحلیل کړل له تاسو دوو میلمنو سره، په پاتې څو دقیقو کې تقریبا 8 دقیقې څه کم پاتې دي د خبرونې تر پایه پورې، د طالبانو د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ د اړیکو پر راتلونکو په پاتې برخه کې خبرې کوو. فکر کوي چې په کومه خوا دا روابط روان دي؟ اندر صاحب لمړی له تاسو پوښتم.
ګوري، همدا سیمه ګرمیتونه نړیواله ټولنه زموږ گاونډیان نور زبر واکونه چې امریکا د حکومت ټولې په خوانی شرکلنې کړنې په افغانستان کې او وسنی کړنې او سیاستونه د نوې ولسمشر ساری او سیری. نو امریکا نه
اندر څه مونږ تاسو راغنلرو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اندر صاحب سره پریښوې ده. اندر صاحب زما غږ که لرې لطفا ځواب راکړئ. مهرباني فکر کوم اړیکه مو بیرته ټینګه شوه.
وزارت اعلان کړی دی چې بندیز ور باندې لګل لرې سوی په کاغلی سراج نقانی باندې. نو دا پړاوونه دي. زه باور لرم چې امریکا هم د افغانستان وضعیت ته متوجه ده او د افغانستان وضعیت کم دغه سپات کیږي هم د افغانستان خلکو او د سیمې د نړۍ د امریکا په نقص ده. او کچیر بیا په بل شانې پرمختګ کوي چې یوازې زموږ دوستی د روسیې او چین سره یې او ایران سره یې هند سره یې په دې کې هم د امریکا بیا زور نه رسیږي. زه پوهیږم چې د پاکستان لارې به ډېر داسې دسیسې نوې کړنې نوې ډلې ټپلې جوړېږي. افغانستان حکومتونو ته به خنډونه پکې ولیکن دا د حل لاره نه ده. امریکا اوس په پاکستان باندې هم بې اعتباره ده. پاکستان یوازې دا چې پیسې وخوري او ښاغلي ډونالډ ټرمپ ویلي چې نور موږ چاته مفت پیسې نه ورکوو. نو په دې اساس د امریکا په هغه صورت کې چې د افغانستان اوسنی حکومت هم تغیرات راولي په خپلو کړنو کې او اساسي قانون لري د ښځو د نجونو حقوق ورکړي مکتبونه آزاد کړي نور د امریکا له موږ سره څه دي. امریکا باید موږ ته غرامت راکړي. امریکا خو به داسې نه کړی چې ټول وخت تیاریم ګرځوي زموږ په اسمان باندې او بیا د دروغو جایزې میکړي. ته خدای دا به کوم افغان کوم نړیوال یو انسان له امریکا سره ومني چې تا اول خو دوی حق نه لري چې زموږ په قهرمانانو زموږ په مجاهدینو زموږ په افغانانو کار څوک دي ته پیسې دي. او داسې حال کې چې بیا د تا په تیاره کې چې لوی پرشته یو ایس اے کاغلی ملا برادر په قندهار کې دی کته راکته سو حکومت چې نوی اعلان کوو او تړونونه دې شروع کړل مذاکرات د اتلس میاشتو شروع کړل او بیا وایي چې ما پیسې ور باندې کړي او بیا هغه امارات تم ځي شاید تاسو
سره سره ګوري مننه ایوه
پر علا ګرځي او د تایری د کابل پاسمان ګرځي موږ دومره ساده یو چې
مننه
خو د تای استخباراتي ستراتیژي لوبي دي څوک قهرمان کې څوک بیا همدا سي تورست اعلان کې
ډیره مننه فقط یو ضروري تصحیح غواړم وکوم اندر سټ چې
خپل ځای ته نشي رسیدای خبرې چې
اندر سټ تاسو لکه چې زما غاګ نه وري
د افغانستان جيوپوليټیک موقعیت په کتو امریکا دغه یو هواد
مننه
هغه کې دای شي پراتونکو کې د امریکا لپاره یو خپل ستراتیژیک
کور مو ودان مننه ډیره زیاته اندر سټ فکر کوم تاسو زما غاګ نه وري فکر کوم تاسو خبرې کولې ما غږ در باندې کو اندر سپ تاسو زما غږ نه اورید ما دا تاسو کوله چې د ملا برادر چې راته په 15 د اګوست د 2020 کال په غالب ګمان څومره چې زما په یاد دی اتمر سپ شته دوی به هم تاسو کې کوم غلطه ویلی وي د امریکا د پاوز په الوتکه کې نه و بلکې د قطر د حکومت په دولتي الوتکه کې راغی ولې په هر صورت وړاندې زو ک د تاسیوار و اتمر سه به ورسته
قطر بخنه غواړم د قطر چې په سیمه کې د امریکا نږدې دوه سیوا ده په دې معنی چې قطر تیارې لکه د امریکا تیارې
مننه صحیح اتمر سه فکر کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکی د اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دی او الته په امریکا کې نوې حکومت راغلی دا به امدا یو معاملہ وشوله یو سړی په سر باندې جایزه یې خودل شوی و هغه لغوه شو او یو بندي خوش شو فکر کوي په همدې ځای به پاتې ورسیږي او کدا اړیکی وړاندې زی توقع تاسو لري چې پرمختګ به وکړي
نه زما باور ده چې دا به دلته توقف نکړي امریکا سیمه ته ضرورت لري د امریکا استخبارات په سیمه کې موجود دی سیمه چې زوایم دا یوازې افغانستان نه دی پاکستان هم په دې کې شامل دی منځنۍ آسیا هم په دې کې شامل دی افغانستان هم په دې کې شامل دی امریکا سیمه تر نظر لاندې لري او دا متاسفانه خبره زما ده چې افغانستان من هیڅ یو د لوب میدان بیا هم اگر رقابتونو کی را گیر دی کوم چې په نړۍ کې او په سیمه کې روان دي حتی د خپل د طالبانو په منځ کې د نوی ډلې را پیدا کېدل او د دوی ترمنځ اختلاف نظر د دغه رقابتونو یا سیمه ییز او نړیوال رقابتونو یو دلیل دی که افغانان صحیح ډیپلوماسي و نه کاروي دوی خپل د افغانانو ملي ګټې او ملي منافع خوندي نکي نو زه دا ډیر لر نه غنم چې افغانستان بیا دی یو بل غمیزه د پاره یو بل قربانی وي.
مننه. که دوی همکاري کوي دواړه هیوادونه په کومو برخو کې ستاسو په نظر د دواړو د اړیکو پراختیا ته اړتیا شته؟ کلن راته وایست لطفا.
ګوره په بشري مرستو کې په کومکونو کې افغانستان امریکا ته ضرورت لري. امریکا هم افغانستان ته ځکه ضرورت لري چې افغانستان دې د ترهګرو لاسته ونه لویږي، افغانستان دې امنیت خوندي وي، ترهګر ډلې دې په افغانستان کې شتون ونه لري، افغانستان دې د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې باید پاتې شي، او هغسې یو نظام هلته موجود وي چې د خپله د افغانانو سره توافق وي. داسې نه چې هغه نظام بیا یو مصیبت د ټول افغانانو دپاره وي. نو امریکا یا نړۍ دغسې یو سیستم په افغانستان کې غواړي چې د ټولو افغانانو د منلو وړ او د یو قانون او یو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د برلین د امنیتی پوهنتون استاد اسحاق اتمر و همدراز په دې خبرونه کې زما بل میلمه د دفاعي او امنیتی چارو شنونکی احمد خان اندړ راسره و. 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادي راډیو خبرونه روانې دي.